السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر زه صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه غله ازادي رادیو اوري نن د دلوي دروشتمه د فبروري 12مه ده په دې خبری پروګرام کې سید قادر جلالوف تخنیکی چاره مختوري او چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وروستیو شلو ورځو په پرلپسې عملیاتو کې له وسلوالو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ اخیستی دی. له موسکو لری یوه مسافر وړونکې الوتکه پرون لویدلې او ټوله یو اویا سورلۍ وژل شوې ده. نور مهم مطالب هم درته خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. لمړی د خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وی له وسلوالو مخالفینو په کابل او نورو سیمو کې د هغوی د وروستیو بریدونو غچ اخیستی دی. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوی وګټله. دا ټیمونه سبا بیا سره مخ کیږي. او روسي چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې ټولې سپرلۍ وژل شوې. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو شلو ورځو کې د پراخو هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو د کابل د وروستیو بریدونو غچ اخیستی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل په جنوب ختیځ او شمال ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې سلګونه مخالف وسلوال وژلي او ټپیان کړي دي. په کابل کې پر انټرکانټینینټل او ورپسې د جمهوریت روغتون ته نږدې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ولسي خلکو په شمول 130 کسان وژل شوي وي. افغان ولسمشر محمد افغانی تر دې بریدونو وروسته له وسلوالو د غچ اخیستلو ژمنه کړې وه. د دفاع وزارت ویاند پر دې سربیره چې وایي له وسلوالو د بېګناه خلکو د وژنې غچ اخیستی وایي د جګړې په ډګر هم د وسلوالو فعالیتونه تر نیمایي زیات راکم شوي.
جګړې په ډګر کې زه تاسو ته ویلی شم چې د 50 او 60 سلنې ترمنځ د دښمن په فعالیتونو کې کموالی راغلی دی، ځکه دښمن ډېر تلفات لیدلي او هغوی نشي کولی چې مخامخ جګړه وکړي.
خود فرانسی خبری آژانس په واشنگتن کې د ترهګرۍ په اړه د څېړنو یو مرکز په حواله وایي وسلوالو طالبانو هم د جنوري په میاشت کې تر 400 د زیاتو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست چې په دې میاشت کې بې سابقې دي. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. د لوبې په چا زیمبابوې لوبډلې وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. زیمبابوې لوبغاړو په زړه پورې لوبه وکړه او د 5 لوبغاړو په سوځېدو یې افغانستان ته د افغانستان د تېرې لوبې هدف وټاکه، یعنې 333 منډې. په دې 333 منډو کې برنډن ټیلر 125 وکړې چې په مټ یې د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. جالبه ده چې د زیمبابوې لوبډلې په دې لوبه کې د افغانستان ټول لوبغاړي په 109 منډو وسوځول او د افغانستان د تېرې لوبې د توپیر په څیر، یعنې د 145 منډو په توپیر یې دا لوبه له افغانستانه وګټله. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو درېیمه یوه به سبا ماسپښین په 3 بجو په شارجه کې بیا پیل شي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن دوشنبه د پولیو یا ګوزانه د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګوزانه د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د ورکاوي د پروګرام یو مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. خغلی راسه خویل د نوی میلادي کال د پیل تر اوسه له دوی سره د ګوزان ناروغي 3 نوی پیښې ثبت شوې چې دوی په کندهار او یو په ننګرهار کې ده. ورزو ده نړۍ خبرونو ته. روسي چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې ټولې سپرلۍ وژل شوې دي. دا الوتکه چې 15 مسافر او 6 عمله پکې سپاره وو پرون د موسکو له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ وروسته لویدلې ده. د انتونوف ان 133 ډوله دا الوتکه د ساراتوف هوایي شرکت اړوند وه او د موسکو په 80 کیلومتره کې د ارګونو په نوم کلي کې لویدلې ده. روسي چارواکي وایي د دې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوې. د مصر پاوځ وایي د سینا په نارامه ټاپو وزمه کې د عملیاتو په ترڅ کې شپاړس سخت دریځې وژلې او تر دېرشو زیاتې نیولې. د مصر پاوځ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل په دې سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د وسلو د زیرمو موټرو او د تاریاکو د کروندو په شمول لسګونه نور اهداف هم ویجاړ کړي. دا پوځي عملیات چې د جمعې پورس پیل شوي وو پکې د مصر هوایي سمندري او ځمکنیو ځواکونو برخه درلوده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دې میاشتې تر پایه پورې د سخت اسیسی د سخت دریځو د ځپنې لپاره د نومبر په میاشت کې درې میاشتنی ضرب العجل وروسته له هغې وټاکه چې وسلوالو د سینا په شمال کې په یو جومات کې په بمي چاودنه کې 311 کسان ووژل. دا د مصر په معاصر تاریخ کې تر ټولو مرګونې تروریستي حمله ګڼل شوې. ګمان کېږي په سینا ټاپو وزمه کې له داعش سره تړلو وسلوالو د خونړۍ حملې ترسره کړې. د سینا ټاپو وزمه له اسرائیلو او غزې له ترانګې سره پوله لري. وروستی خبر دا چې د عراق د نفتو وزیر وایي بغداد د برېټانیا د تیلو لستر شرکت برټش پټرولیم بی پی غوښتي چې د کردستان په کرکوک ښار کې د نفتو د استخراج د زیاتوالي په اړه خپلې څېړنې تکمیل کړي. کرکوک د تیر کال په آخر کې د عراق مرکزی حکومت تر خپل کنټرول لاندې راوست. تر دې مخکې د کرکوک له نفتو ډکې سیمې د عراقي کردانو په واک کې وې. د عراق د نفتو وزیر جبال اللعیبی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هیله مند دی چې د دې پروتوکول په اړه به د برټش پټرولیم یا د بی پی شرکت له رئیس سره چې ټاکل شوي راتلونکو ورځو کې کرکوک ته ولاړ شي خبرې وکړي. دا مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو شلو ورځو کې له وسلوالو مخالفینو د هغوی د بریدونو غچ اخیستی.
د دښمن نه مو هغه غچ چې هغوی بېګناه خلک په کابل کې ووژل په هوټل کې د جمهوریت شفخانې مخې ته په دې شلو ورځو کې کاملا هغه غچ اخیستی دی. په لسګونو په سلګونو کسان د دوی وژل شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسین پروګرام پیلوي. د روسیې چارواکي وایي مسکو ته نږدې د یو مسافر وړونکي الوتکې د لویدو په پیښه کې د دې الوتکې ټوله یو یا سورلۍ وژل شوې ده. د ژوند په رنګونو کې هم اورئ
را خرڅېدو پورې اړه لري. درې پیرې هم کوي چې خرڅ نه شي ما یوه پیره هم نه کېږي.
د تیرو کار ډېر سخت نه ده.
سخت څنګه نه ده؟ تیګې سره سړی جنګېږي. کمر وهه دا سخت نه ده. بیا موټر ته جګوه هلته کته کوه چې ناکام شي هر شی کولی شي. نس ډوډۍ غواړي.
یو ځل بیا مو ښه راغلاست کوم. د نن دوشنبه لومړی راپور مو داده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وروستیو شلو ورځو په پرله پسې عملیاتو کې له وسلوالو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ اخیستی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د پرله پسې جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د شمال، جنوب او ختیځ کې د پرله پسې پراخو عملیاتو له امله د مخالفو وسلوالو جګړه ییز وړتیا په سلو کې 50-60 کمه شوې ده. تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ول د جګړې په ډګر هم دا اوس د پراخو ژمنیو عملیاتو اغیز محسوس او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو فعالیتونه په سلو کې 50 تر 60 رقم شوي. افغان دفاعي او امنیتي ادارې وایي دوی چې لا د مخې ژمني عملیات پیل کړي وو د کابل له خونړیو بریدونو وروسته یې شدت ورکړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي په تیرو شلو ورځو کې توانېدلی چې په بېلابېلو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ واخلي.
د اخیرو شلو شپو کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو او ډېر ښه عملیات مو ترسره کړي دي. او د دښمن نه مو هغه غچ چې هغوی بېګنا خلک په کابل کې ووژل په هوټل کې د جمهوریت شفخانې مخې ته رئیس جمهور چې ویلي وو چې موږ د دښمن نه غچ اخلو موږ په دې شلو ورځو کې کاملا هغه غچ اخیستی دی. په لسګونو په سلګونو کسان د دوی وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي. د ماریبې د صاف نه خارج شوي دي او ډېر تلفات یې ورکړي دي.
د دفاع وزارت وایي وروستي عملیاتي د پسرلي تر پیلېدو مخکې په هغو ولایتونو متمرکز دي چیرې چې په زیات اندازه ګواښونه شته او یا د حکومت وسلوالو مخالفانو مرکزونه پکې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي رډیو سره په خبرو کې په شمال ولایتونو جوزجان، بدخشان، تخار، سرپول، فاریاب او بغلان کې د پراخو عملیاتو او بریاو یادونه وکړه. ویل چې په تیرو درې اونیو کې دغلته لسګونه وسلوال چې بهرني هم پکې شامل وو په مځکنیو او هوایی عملیاتو کې وشل شوي. نوموړي همدارنګه په غزنی کې د عملیاتو یادونه وکړه. ویل
د دې ترڅنګ موږ د دوه اونۍ په غزنی ولایت کې عملیات درلودل چې د دوه اونیو په موده کې 244 نفره د دښمن وژل شوي، په لسګونو کسان یې ټپیان شوي دي او په لسګونو موټر او موټرسایکل او وسلې د هغو نه موږ ته لاسته راغلي دي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دوی په ژمي کې یوازې عملیات نه کوي بلکې په بیلابیلو ولایتونو کې د نظامي واحدونو په اکمالولو او پیاوړي کولو هم کار کړی. بلخوا د حکومت وسلوالو مخالفانو د زیاتېدونکو هوایي بریدونو او پوځي عملیاتو په عکس العمل کې په ګڼ میشتو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی. د فرانسې خبري اژانس په واشنگټن کې د ترهګرۍ د څېړنې د یو مرکز په حواله وایي چې یوازې د جنورۍ په میاشت کې د 422 بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی چې د دې څېړونکي ډلې په وینا په جنورۍ میاشت کې دا شمیر بې سابقه دی. افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې روان 2013 میلادي کال به په افغانستان کې د روانې جګړې د لوري د بدلېدو کال وي، خو یو شمېر څېړونکي وایي نتیجه چې هر څه وي خو روان کال به په بیلابیلو سیمو کې جګړې تودې او بشري تلفات به زیات وي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې څېړونکي کیت کلارک د فرانسې خبري اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې افغان حکومت او مخالفانو دواړو جګړې ته زور ورکړی او دواړه خواوې د یو بل خلاف د جنگیدو نوی تکتیکونه خپلوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان او پاکستانی چارواکي پر هغو مسئلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقې ته نه دي رسیدلي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د یکشنبې ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل دواړه لوري سولې او یووالي عمل ګډ پلان د مذاکراتو د دوام په اړه هم موافقه نه ده کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي کابل او اسلام آباد باید د نړۍ سیمې او افغانستان ستونزې په اړه په لوړه کچا خبري وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستاني پلاوو ترمنځ خبرو کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د یکشنبې په ماسپښین کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستاني لوري د افغانستان د حکومت غوښتنو ته واضح او روښانه ځواب نه دی ورکړی او هغه څه چې افغان لوري ته لومړیتوب درلود ورکې پرمختګ نه دی سوی.
ما شاهد هیڅ پیشرفتی
هغه وای موږ نتیجه محوره مشخص په خپل وخت په ځنګړي توګه له تروریزم سره مبارزې د تاوتریخوالي په کمولو او د سولې لپاره جوړجاړي اقدامات چې د افغان حکومت لومړیتوبونه و موافقې ته نه دي رسیدلي، نو له همدې امله د عملګر پلان د کار د دوام لپاره هیڅ پریکړه نه ده سوې. دوه اونۍ وړاندې اسلام آباد او کابل د سولې او یووالي عملګر پلان په چوکاټ کې درې ناستې وسوې چې وروستۍ هغه یې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د بهرنۍ چارو د مرستیالانو په کچه اتر سره سوه. په اسلام آباد کې د دوه ورځنیو خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم پر خپل ټویټر ولیکل چې پر ځینو مواردو موافقې وشوې خو پر یو شمېر نورو مسایلو لا هم کار ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د افغانستان په ډېرو ستونزو کې لاس لري او دې موضوع په اشاره سره وایي چې ښایي خبرې دومره ژر نتیجه هم ورنه کړي، خو دا چې ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ بې نتیجې پای ته ورسېدل او د پاکستان د دوګونی سیاست پرته نور مسایل هم رول لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ دغه پوښتنه داسې ځوابوي:
د افغانستان مازلې او ګټه مازلې بیا تکراروم، دغه مازلې افغاني دي، منطقي ویلي فره منطقي دي، روسيه په دغه داخل دي، امریکا داخل دي، ایران داخل دي، پاکستان داخل دي، چین داخل دي، سعودي داخل دي، تر هغه وخت پورې چې یو تفاهم بین المللي د افغانستان په واره کې تسلیم او تصویب نشي
پاکستان تل د افغانستان له لوري د تروریزم څخه د ملاتړ او د دغه هیواد پر وړاندې د دوګونی سیاست په لرلو تورن سوی، خو اوس پر پاکستان د نړیوالو فشارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ډېرې ترنګلې او حساسې کړې دي. ښاغلی سیدی دې موضوع ته په اشاره سره وایي چې د نړیوالو فشارونه زیاتېدل او د تروریزم پر وړاندې د همکارۍ لپاره د پاکستان مجبورول تر ټولو ښه لاره ده چې افغانستان یې باید مخې ته یوسي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د اوریدو لپاره انټرنیټ ویب پاڼې ته ورشئ، پته مو ده azadiradio.org. اوس هم فرشتې جلالزی ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه لویدیځ مطبوعات کتلي.
ډیجیټل ژورنال خپرونې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت مقاله خپره کړې چې په یو برخه کې راغلي سره لدی چې امریکایي جنرالان باور دي چې سش کال به د افغانستان د جګړې لوری بدل شي او جنگي الوتکې د وسوالو طالبانو پر پناه ځایونو او د مخدرو موادو پر فابریکو مکررن بمباردونه کوي. ځینې کسان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې روان جنگ په خونړي بنبست بدل شوی دی. ډیجیټل ژورنال په افغانستان کې د امریکا د هوایي قواو د قومندان بریډ جنرال لانس بنچ په حواله لیکلي چې وایي زموږ نوې پالیسي به د افغانستان د جګړې لوری بدل کړي او په دې کې شک نشته چې طالبانو دا بدلون احساس کړی دی. جنرال لانس بنچ د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي ته چې هوایي قواو ته زیات اختیار ورکړي چې د طالبانو پر پناه ځایونو او د مخدرو موادو د تولید پر کارخانو حمله وکړي اشاره کړې او ویلي دي چې موږ خپل د سماغوغان ورته ایستلې او سش کال به لوبه بدله کړو. خو د خبرونې په لیکنه تر دې مخکې به د ژمي لاره رسیدو سره د وسلوالو طالبانو حمله کمې دي او د جګړې ډګر به یو څه سوړ شو، خو سش کال وسلوالو طالبانو او داعش حتی د ژمي په میاشتو کې هم خپلې حملې نه دي بندې کړې. نقیبه ستا لوینی انقلاب جوړ شو. ګلوبل وایسز تر دې سرلیک لاندې په پاکستان کې د پښتنو پر ټولنیز وضعیت او د هغوی پر احتجاجي پرلت چې د شنبه په ورځ د یوې میاشتې لپاره وځنډول سو معلومات خپاره کړي دي. په پاکستان کې د پښتنو احتجاجي پرلت په ابتدا کې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد په اعتراض کې پیل شوی و چې په هغه هیواد کې د پښتنو لا درکه کېدو او غیر قانوني قتلونو پر ضد ژغونه یې اوچت کړل. د اعتراض کوونکو استازو وویل چې که د پاکستان حکومت له کړې ژمنې سره په یوه میاشت کې د هغوی غوښتنې عملي نه کړي بیا به د اسلام آباد په زړه کې احتجاج پیل کړي. د ګلوبل وایسز په حواله سره لدی چې د پاکستان د وګړو په سلو کې 15 پښتانه دي، هغوی په ډیرو ابتدایي شرایطو کې ژوند کوي او له ډیرو سهولتونو بې برخې دي. په پاکستان کې د پښتنو سیمې کلای ولوري د تروریستي حملو ښکار دي. له بل پلوه د تروریزم پر ضد د پاکستان د پوځ عملیاتو په ځانګړي ډول په قبایلو کې ډیر خلک کړولي دي. د ګلوبل وایسز په لیکنه په پاکستان کې مشت پښتانه چې ډیر کله ملنډې پرې وهل کیږي او په ټولنه کې د هغوی مثبتې ونډې ته ډیر پام نه کیږي غواړي چې بالاخره له قومي تعصب او نفاقه په پاکه ټولنه کې ژوند وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه او همدارس په ټول افغانستان کې په 12 شپږ منځنۍ څپه او FM 13.5 باندې د راډیو له لارې اورېدلی شئ. اوس هم راځو یوې مرکې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن دوشنبه په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیلوي او شپږ میلیونه ماشومان به واکسین کړي. دغه وزارت د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول امیرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل په هغو ولایتونو زیات تمرکز لري چې پکې د پولیو ګواښ ډېر دی. خغلی راسخ سره می خبري کړي او د پولیو ضد واکسین د پایل او ننګونو په اړه می پوښتنه ترې مطرح کړي.
عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ سره په هغو ولایتونو کې چې هلته د پولیو ویروس سره یا لوړ خطر شتون لري یا ګواښ شته هلته کمپاین پلي کوي، مخصوصا په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو کې دا کمپاین پلي کیږي. نو زمونږ هدف پکې دا ده چې شاوخوا شپږ میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسوي د پولیو د څاڅکي واکسین.
تاسو ارزونې کړي دي، دا مو پیدا کړي ده چې په کومو ولایتونو کې د پولیو خطر زیات دی؟
بله، د پولیو ګواښ او خطر په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو په ځینې ولسوالیو کې هلته ګواښته د دې معنا
مشخصا په کومو کومو ولایتونو کې، مثلا د کوم ولایت په کومه سیمه کې که تاسو ته مشخص معلوم وي؟
کندهار، هلمند، زابل، په جنوبي کې دا ټول ولسوالۍ کې کمپاین پلي کېږي. همداراز په ننګرهار، په هغه کې پکتیا، پکتیکا، خوست او په ننګرهار، کونړ او د لغمان ولایت ځینې ولسوالۍ
مننه.
او د کابل ښار او ځینې ولسوالۍ لکه سروبي و دغه نور شاوخوا ولسوالۍ
مننه. راسخ صاحب، د ځینو رپورټونو په اساس چې موږ ته راغلي خلکو شکایتونه کړي، خصوصا په کونړ کې څو وار ما واورېدل ځینو اورېدونکو ویل چې باید هلته کمپاین تطبیق شي. په کندهار کې هم د پولیو په اړه باندې و. آیا واقعا دغه کمپاین د یو عادي ولایت او هغه چې ریسک او خطر پکې زیاد دی ټول یو رقم تطبیقیږي؟
کمپاین داسې ده چې مخکې له مخکې هغه ته پلان کېږي او هغه ته منابع ورته آماده کېږي. په ټولو سیمو کې هڅه کېږي چې کمپاین تطبیق شي. اما په دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه، موږ د ځینو ننګونو سره مخ یاستو. مثلا په کونړ، په ننګرهار او په کندهار، هلمند، ځینې سیمې دي په ځینو ولسوالیو کې چې هلته د ناامنیو له وجې نه او همداراز د مخالفینو د نه ملاتړ له وجې نه ځینې کلسترونه او کلي د واکسین څخه پاتې کېږي. دغه وروستۍ شمېره چې موږ راپور چې نن ورځ موږ ترلاسه کړ په دې کمپاین کې، دا وښودل شوه چې تقریبا د 6000 شاوخوا ماشومان نو ته کېدای شي لاسرسی شونی نه وي.
څومره مثبتې پیښې لیدل شوې دي؟ بیا حداقل په دغو دوو لومړیو میاشتو کې د میلادي کال څومره پیښې ثبت شوې دي تاسو سره؟
د میلادي کال له پیل نه را په دې خوا درې پیښې مثبت پیښې ثبت شوې دي چې دوه په کندهار کې دي، یوه په ننګرهار کې ده.
و مریدل چې نن په ټول افغانستان کې د پولیو فرعي کمپاین پیلېږي او تمرکز یې په هغو ولایتونو دی چې پکې د پولیو ګواښ تر ټولو زیات دی. په بلخ ولایت کې سلګونه تنو په پاکستان کې د پښتنو د روانو احتجاجونو په ملاتړ لاریون ترسره کړ. لاریون کوونکو د پاکستان حکومت په سیمه کې د ترګرۍ په ودی او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو توران کړ. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له بلخ ریپورت را لېږلی.
د بلخ ادبي خوځښ غړو او د مزار شریف سلګونه تنو اوسیدونکو په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت پر وړاندې د پښتنو د احتجاج څخه ملاتړ وکړ. له کابل سره سره په دې خوا زرګونه تنو پښتنو په پاکستان کې د اسلام آباد حکومتي ادارې پر وړاندې احتجاجونه پیل کړي او د پاکستان حکومت د پښتنو په قومي تصفیه تورنوي. پښتنو د خپلو څو ورځو تظاهراتو په ترڅ کې پر لپسې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په وده د پښتنو سیاسونو واژنه او په سیمه کې د سختریزي په ترویج تورن کړ. په بلخ کې مظاهره چانو ته پاکستان حکومت پر دې تورن کړ چې لا کلون را پدی خو افغانستان کې تروریستي کړن تر سره کوي. په مزار شریف کې په همدې منظور د جوړ شوی لاریون مسؤل زبی الله احساس داسې وایي:
موږ باید نور دښمن ته ځواب ورکو. افغانانو خپل دښمن پیژندلې او دا خبره هم پیژندلې چې موږ پرته له یو ملت د قوم په نوم باندې ژوند نشو کولای. موږ ماتیګو ترهګری نه منو، ترهګری نه منو.
په بلخ کې مظاهره چان د پاکستان حکومت په افغانستان کې د انتحاري او انفجاري حملو طرح او اصلي عمل بولي. په مزار شریف کې مظاهره چانو سره لدې چې په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج د دوام غوښتنه وکړه، په کور دننه لټول افغانانو یو غوښتل چې د پاکستان د تروریستي او ترهګریزو فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي. دوی وویل چې افغانانو اوس مهال خپل دښمن پیژندلی او په خپله خاوره کې د پردیو د تروریستي او بشر ضد فعالیتونو پر وړاندې به چپه خوله پاتې نشي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتنی: روسي چارواکي موسکو ته نږدې د یوې مسافروړونکې الوتکې د لویدو د پیښې په اړه څېړنې کوي. دا الوتکه پرون د موسکو له هوایي ډګره تر پورته کېدو لږ وروسته ولویده چې پکې سپاره ټول یو اویا کسان ووژل شول. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وایي د سپرلیو له مړي د الوتکې ټوټې او د الوتکې معلومات ثبت کوونکی تور باکس د پیښې په ځای کې موندل شوي. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
روسی چارواکی وایي مسکو ته نشتی د یوې مسافر وړونکې الوتکې د سقوط په پیښه کې د الوتکې ټولې یو بیا سپرلۍ وشل شوي. د الوتکه چې 15 مسافر او شپږ تنه عمله پکې وو د مسکو له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ وروسته لوېدلې ده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي د انتونوف N-34 د الوتکه د ساراتوف هوایي شرکت مربوط وه او پرون هغه مهال ولوېده چې له مسکو څخه د اورال اورشک سیمې ته روانه وه. د ساراتوف هوایي شرکت ویاندی یلنی بورونوف وه پرون ناوخته د روسیې څلېرش تلویزیون ته د پیښې په اړه وویل. بورونوف وایي نن یوه N-34 الوتکه چې په 1504 نمبر راجستر وه له مسکو اورشک ته روانه وه چې د مسکو له هوایي ډګر تر پورته کېدو څو دقیقې وروسته یې اړیکې د هوایي ترافیک له څارونکو سره پرې شوې. په الوتکه کې 15 مسافر او 6 تنه عمله سپاره وو. د ساراتوف هوایي شرکت د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشیني څرګندوي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو چارو د ادارې د چارواکو له خولې رپورټ ورکړی چې الوتکه د مسکو جنوب ختیځ ته په 30 کیلومتره کې د ارګونو په نوم کلي ته نږدې لوېدلې ده. دا کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي ولسمشر پوتین د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او سوچي ښار ته خپل سفر لغوه کړی څو د پیښې څارنه وکړي. دا روسیې څلېرش تلویزیون د پیښې د سیمې تصویرونه ښودلي چې پکې الوتکه په یو تش او واورو پوښلي میدانه یې لوېدلې ښکاري. د روسیې د بیړنیو پیښو اداره وایي د سپرلیو مړي او د الوتکې یو تور باکس د الوتکې د ماتو ګوډو سره موندل شوي دي. د الوتکې زیات سپرلۍ د اورنبرګ اوسیدونکي و چیرې چې د الوتکه روانه وه. د اورنبرګ سیمه ییز حکومت نن دوشنبې په دې سیمه کې ماتم اعلان کړی. چارواکي وایي د الوتکې د نسکورېدو د علت او سبب په اړه څېړنې روانې دي.
راځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 6 ورځو کې د پراخو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو د کابل د وروستیو بریدونو غچ اخیستی دی. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. دا ټیمونه به سبا بیا یوه لوبه وکړي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن دوشنبه د پولیو یا د ګزارن د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. روسي چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکې یو بیا ټولې سپرلۍ د لویدو په پیښه کې روسي چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو په پیښه کې د دې الوتکې ټولې یو یا سورلۍ وژل شوې دي. د مصر پوځ وایي د سینا په نارامه ټاپو وزمه کې د عملیاتو په نتیجه کې 14 سخت دریځې وژلي او 30 زیاتې نیولې دي. د ایران قضا وایي یو ایرانی ټبره کاناډایي چې د جاسوسۍ په تور بندي او په زندان کې ځان وژنه کړې ده. او د عراق د نفت وزیر وایي بغداد د برېټانیا د تیلو لستر شرکت بریټیش پټرولیم غوښتي چې د کوردستان په کرکوک ښار کې د نفتو د استخراج د زیاتوالي په اړه خپلې څېړنې تکمیل کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب باندې www.azadiradio.org او فیسبوک باندې باندې لیدلای شئ. د فیسبوک باندې آدرس دی facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
شاولی
د کور خرچ مصرف تاسو سره رقم برابروي
غیرش برابرو شول راوړو بس له خیر سره الګ لوبیا راوړو کچالو راوړو مستی چیرته ای اغلګ واخلو راوړو نن دا مصرف ته نور مصرف مو سره برابر کو
کار څو کې تاسو کور کې پیسې وګټي
زوی مې ته موټر دی نو موټر دا چلای
په موټر کې څه وړي راوړي
ټیګي
لکم جی راوړي دتیګي
لګرن
بیا په دتیګو موټر کې کنه یو موټر کې 2 روپے ګټه کیږي
یو موټر کې 500 شپک سره وړي
دی ورځ په څو موټر ته کیږي
خرچ دو پورې اړه لري درې پیریم کوي چې خرچ نشي ما یو پیرم نکې
دل تیګو کار ډیر سخت نه ده
سخت څنګه نه دل تیګ سره سړی جنگي کمر وها دا سخت نه بیا موټر ته جګاو الته کته کوا چې ناکام شر شي کولای شي نس جوړي وای
په ځواني کې کوم کار نه دي خو هېدل کول دي
او خان بم بارکل وسل ګندا او بمول راو شکار بم راو
په کور کې څو مسیان او ګورګان او دا کسان دي
درې مل مسیان دي یو انجلې د سلور دوه مې نه ګاین دي
څنګه بیا غوډی ته دا سودا یې په کاري بازار کې کنه خپل فزیج کې ته ورته راوړي
مونږ یې راوړي مو خزانه جي مو خزانه بیا چې لاړه چې غلطي به ته راتلای نه شي
بیا چې ورته راوړي په زړی
رخ راته ورغی دا پلان کې رخ راته راوړي
دا کار بازار نه خپل کلی وای راوړي وای
خپل نه جي تلای نه شي جیم نه وداري جي وای چې ترګر
که تاسو سره لار سی څنګه ده
په مونږ چې سره لار مونږ چې دا دی کراپ یو کو ولې دا خپل بیا ځنه سوزات نه ته و
د کراله پر غنه بیا
یې مغه نه خره کړی ما یې خوښ شای چې واړی هغه ورته راوړي زنانه ته ور پیم نور کوم ګر مریض سواری
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په ازادي راډیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. همدارس د ازادي راډیو خبرونه په facebook.com/azadiradio د لوستلو وړ دي. وخت په افغانستان کې 9 بجې کېږي. په پوره توجه بیا ستاسو خدمت ته راشم. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او همداراز